السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې د خبرونه یو ساعت دوام کوي. نن جمعه ده، د لړم یا عقرب میاشتې 23 د نومبر 14 اوري چې بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو په هلمند کې د ازادي رادیو د خبریال پر وژل کېدو غم شریکي څرګنده کړي. پایل خبرونه کیږي. د افغانستان او قطر رهبرانو د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. زلمی خلیلزاد د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان پر سولې بحث وکړ. ایران د یوې بیلتون پالې ډلې د مشر نیول کېدل تایید کړل. د افغانستان ولسمشر او د قطر امیر د افغانستان د سولې پر پروسې او اقتصادي اړیکو ټلیفوني خبرې وکړې. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ او د قطر د امیر دفتر په جلا جلا خبرپاڼو کې ویلي چې محمد اشرف غنی او شیخ تمیم بن حمد ال ثانی موافقه وکړه چې د خپل مخکنیو خبرو پرانا کې دي چې په دوحه کې کړې وي د سیاسي او اقتصادي اړیکو د لا پراختیا لپاره د دوه هیوادونو تخنیکی کمیټه د تفاهم لیک مسوده ترتیب کړي. ارګوی ولسمشر غنی په افغانستان کې د تاریخوالي د زیاتېدو په اړه د قطر له امیر سره د خپل اندیشنو د شریکولو ترڅنګ ویل هله و چې تشدد به کم سي، خو له بده مرغه لا ډیر سوی. نو په دې برخه کې د قطر د همکاري غوښتنه کوي چې د سولې د پروسې کوربه دی. قطر له څو کلونو راهیسې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه هم دی او د امریکا او طالبانو موافقه هم د دغه هیواد پلازمینه دوحه کې لاسلیک سوه. د ارګ له خبر پاڼې سره سم د قطر امیر د کابل، هلمند او نور ولایتونو وروستۍ حمله وغندلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوشوغلو سره پر افغانستان خبرې وکړې. د ترکیې د رسنیو د راپور له مخې دواړو خواوو د افغانستان د سولې د پروسې د وروستیو انکشافاتو په اړه بحث وکړ. په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ له دوو میاشتو راهیسې خبرې روانې دي، خو پرمختګ یې نه دی کړی. له بلې خوا جګړو تر پخوا زور اخیستی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر د راپور له مخې د ساش کال په لومړیو 9 میاشتو کې څه کم 6000 ملکي افغانان وژل سوي یا هم ټپیان سوي دي. د ناتو سرمنشي وایي چې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. یانس سټولټنبرګ تیره شپه په یو ټویټ کې ویلي د افغانستان د سولې د خبرو په وړاندې اوږده او له پیچومو ډکه لار پرته ده. د ناتو سرمنشي وایي که څه هم دغه خبرې ماتېدونکې دي، خو زیاته کړې ده چې د سولې لپاره یې یو فرصت برابر کړی دی. ښاغلی سټولټنبرګ ویلي چې ناتو تړون به د افغانستان امن ته ژمن پاتې وي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تمه لري چې په راتلونکو دریو کلونو کې د ښځینه پولیسو شمیر 300 ته زیات سي. د کورنیو چارو وزارت د بشري حقونو او جندر د برخې رئیس مروي امینی ازادي راډیو ته وویل اوس افغانستان 4500 ښځینه پولیس لري.
موږ به باید 10000 ښځې ولرو، ځکه تشکیل د وزارت داخلي او اداري کارونه چې باید میرمنو ته وروس پالیسي رسیدګي د ښځو تاوتریخوالو ته، د اطفالو موضوعاتو ته او نقص د بشري حقونو ته کله مو چې دا په ټول افغانستان کې سره تقسیم کړ، په دې نتیجه ورسېدو چې موږ باید 10000 میرمنې ولرو.
اغلی امینی ویل د جلب او جذب پروسه اسانه سوي او ښځینه پولیسو ته ډیر امتیازات په پام کې نیول سوي دي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن د خپل هیواد د 100 ځنګړو ځواکونو د جنگي جنایتونو په اړه د تحقیقاتو امر صادر کړ. دغه پوځیان چې 15 لا هم په پوځ کې دنده لري، په دې تورن دي چې په افغانستان کې د ماموریت پر مهال 12 افغانان وژلي دي. د استرالیا صدر اعظم پرون ویل هغه راپور به راتلونکي پنځشنبه خپور سي چې پر اساس یې ادعا سوي چې استرالیا پوځیانو د 2015 او 2016 د کلونو ترمنځ په افغانستان کې جنگي بندیان یا ملکیان وژلي دي. دا پلټنه د استرالیایي رسنیو او افشا کوونکو لخوا د ولسي افغانانو او بې وسلې بندیانو د وژنې په اړه د تورونو تر پورې کېدو وروسته پیل سوه. د قزاقستان د روغتیا وزیر وایي هیواد حاضر دی چې له افغانستان سره په روغتیایي برخه کې مرسته وکړي. د قزاقستان د روغتیا وزیر الکسی چوی پرون د افغانستان د عام روغتیا له وزیر احمد عثماني سره په آنلاین خبرو کې د دوه هیوادونو ترمنځ همکاري مهمه وبلله. وی ویل چې په اوس وخت کې چې کورونا وبخ خپره سوې ده، دا همکاري باید نور هم زیاته سي. د ایران د استخباراتو وزارت د یوې بیلتون غوښتونکې ډلې د مشر نیونه تایید کړه. د ایران دولتي خبري اژانس سیرینا پرون د استخباراتو د وزارت د خبر پاڼې پر اساس وویل چې حبیب فرج الله کاب یې نیولی دی. کاب چې په حبیب السیود هم مشهور و، پخوا د حرکت النضال ډلې مشر و. دا د اهواز د ازادي غشتونکو غورزنګ بل نوم دی چې له 1440 مریض کال راهیسې فعالیت پیل کړی او وایي چې د خوزستان ولایت د خپلواکۍ او لیران څخه د بیلتون لپاره مبارزه کوي. ال عربیه شبکې مخکې د النزال ډلې په قول ویلي و چې ایران د یو بل هیواد په مرسته حبیب فرج الله کاب ترکیه ته بیوالی او له هغه ځایه تښتولی دی. خو د ایران د استخباراتو وزارت د نوموړي د نیول کېدو د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. د لیبیا په ساحل کې پرون د یوې بیړۍ د ډوبېدو له کبله لږ تر لږه 74 تنه مړه شول. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ اداره وایي چې ساحل ساتونکو او کب نیونکو 24 نور ژغورلي دي. د کډوالۍ نړیوالې اداره یا IOM وایي په بیړۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون پناه غوښتونکي سپارول چې د لیبیا الخمس بندر ته نږدې ډوبه سوه. لیبیا د پناه غوښتونکو په تیره بیا د افریقایي هغو چې غواړي له مدیترانې تیر او ځان اروپا ته ورسوي د ترانزیت مهم ټپال دی. د IOM پر اساس تر دې وړاندې سږکال لږ تر لږه 950 غوښتونکي له مدیترانې د تیرېدو پر مهال ډوب سوي دي. په وینا کې د یوه سختریز مسلمان د تیرې اونۍ له خونړۍ حملې وروسته د اتریش حکومت اعلان وکړ چې د ټوریزم پر ضد د ګڼو اقداماتو په لړ کې سیاسي اسلام جرم ګڼي. د اتریش صدر اعظم سبیستیان کورتس د کابینې له غونډې وروسته رسنیو ته وویل له سیاسي اسلام سره په مبارزه کې غواړي سیاسي اسلام قانونا جرم ومنل سي چې د هغو کسانو پر ضد اقدام ته لاره پرانستل سي چې تروریستان نه دي خو تروریزم ته لاره اواروي. د تیرې اونۍ د دوشنبې په ورځ یوه 40 کلن مسلمان ځوان چې د اتریش او شمالي مقدونیا تابعیت درلود د ویانا په واټونو کې پر خلکو حملې وکړې او 4 تنه یې ووژل. د اتریش د کورنیو چارو وزیر ویلي چې دغه کس د داعش پلوی و. له حملې وروسته د اتریش پولیسو د اخوان المسلمین او حماس غورزنګ پر 60 ځایونو چاپه ووهله او 10 تنه یې ونیول. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو اجرایه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې په چینایي کمپنیو کې د امریکایي شرکتونو پانګونه منع کوي. واشنگټن وایي دغه چینایي کمپنۍ یا د چین د پاوځ یا د چین په کنټرول کې دي. د پرونی فرمان یو هدف دا دی چې په 150 چینایي کمپنیو کې د امریکا د پانګونې د شرکتونو او د تقاعد صندوقونو د پانګونې مخه ونیول سي. د امریکا دفاع وزارت څه موده مخکې ویلي و چې د چین پاوځ د دغو شرکتونو ملاتړ کوي. د روغتیا نړیوال سازمان او د امریکا د ساري ناروغیو د کنټرول مرکز وایي د کورونا وبا له کبله په نړۍ کې د شری یا سرخکان شمیر تر ټولو لوړ حد ته رسیدلی دی. دغو ادارو پرون په یوه څیړنه کې ویلي یوازې په 2019 کال کې د شری نږدې 8 لکه او 70,000 پیښې ثبت شوي چې دا له 1996 میلادي کال وروسته تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي. په شری د مړینو شمیر هم زیات شوی چې تر 2,00,000 او 500 اوښتی چې دا د 2014 میلادي کال پرتله 50% زیاتوالی شي. د نړۍ په سطحه د شری 83% پیښې په 9 هیوادونو کې ثبت شوي چې ګرجستان، قزاقستان، شمالي مقدونیا او اوکراین هم پکې راځي. بیا هم بیلا بیلو سازمانونو دغه راز ځینو هیوادونو په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال پر وژل کېدو غم شریکي څرګنده کړي. د خبریالانو د ملاتړ ادارې له یو مشر څخه اوري چې په افغانستان کې ولې خبریالان په نشه کېږي.
دا پښتنه باید د افغانستان چارواکي، د افغانستان امنیتي مسؤلین ورته ځواب او ځواب ووایي.
له کابله د طالبانو د وتلو په افغانستان کې د دې ډلې د رژیم د ماتې 19 کاله پوره شول.
امریکایان دلته چراغله دوی کوشش وکړه چې طالبان له خپلو کورو راوباسي، مجبور یې چې پاکستان ته لاړ شي. په پاکستان کې غیږ ورته خلاص وي.
د افغانستان حکومت له اداري فساد سره د مبارزې کمیسیون جوړ کړ. 2 اونیز پروګرامونه هم خپرو، نیمه نړۍ او کور کلی. تخبرونه د سر موضوع اخلو. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون د بخښنې نړیوال سازمان ملګرو ملتونو او ګڼو هیوادونو په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایي پر وژل کېدو غم شریکي څرګنده کړي او د بریدي جنگي جنایت بللې دي. اسمت سروان تفصیل وړاندې کوي.
د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایی د وشل کېدو په اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې د ټولنه په افغانستان کې د ژورنالیستانو لپاره د حالاتو پر خرابېدو ژوره اندېښنه شي. الیاس دایی چې څه باندې یوه لسیزه یې له ازادي راډیو سره د یوه ډېر فعال او تکړه خبریال په توګه کار وکړ، پرون په لشکرګاه کې د هغه مقناطیسي بم په چاودنه کې ووژل شو چې د ده په موټر پورې نښلول شوی و. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون ویلي چې د افغانستان د ژورنالیستانو له خپلواکې ټولنې سره یو ځای د دې پیښې په اړه معلومات راټولوي. د ټولنې همداراز ویلي چې پر الیاس دایی برید وروسته له دې کېږي چې پر کابل پوهنتون خونړۍ تروریستي حمله وشوه. له بلې خوا د بخښنې نړیوال سازمان یا امنسټي انټرنیشنل د الیاس دایی وژنه جنګي جنایت بللی دی. د ډلې همداراز ویلي د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی وژنه جنګي جنایت دی. ژورنالیستان د رسنیو کارکوونکي او د بشري حقونو مدافعان باید په نښه نشي او باید پریښودل شي چې خپل کار بې ډار او په آزاد ډول وکړي. د سازمان د افغانستان پر حکومت غږ کړی چې د ژورنالیستانو او د بشري حقونو د ملاتړو د ساتنې لپاره هیڅ راز هڅه ونه سپموي، د دې ډول حملو په اړه تحقیقات وکوي او عاملان یې د عدالت منګلو ته وسپاري. په کابل کې د امریکا د سفارت شارلز دافیر راس ویلسن د الیاس دایی وژنه وحشیانه بللې او ویلي دي چې پر خبریالانو د حملې باید ژر تر ژره ودرېږي شي. د دغه راز ویلي چې د الیاس دایی کورنۍ او په ازادي راډیو کې د هغه له همکارانو سره غمرازي کوي. په کابل کې د بریتانیا سفارت د الیاس دایی وژل کېدا بوشنوونکي او خواشینوونکي بللې. دغه سفارت پر خپل ټویټر پاڼه کښلي د الیاس دایی کورنۍ ملګرو او هغو ټولو کسانو ته چې په دې پیښه کې اغیزمن شوي تسلیت وړاندې کوي. افغان خبریالان باید په آزاده توګه او پرته له بیرې کار وکړي. په کابل کې د جرمني سفارت هم پر خپل ټویټر پاڼه د الیاس دایی پر وژنه د هغه له کورنۍ او ملګرو سره د خواخوږي پیغام خپور کړی دی. د جرمني سفارت په خپل پیغام کې دا ویلي چې تاوتریخوالی باید ودرېږي شي او اوس د سولې وخت را رسیدلی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما هم په دې اړه پر ټویټر لیکلی چې ملګري ملتونه په هلمند کې پر خبریال الیاس دایی حمله په سختو ټکو غندي. د کاناډا سفارت پر خپل ټویټر پاڼه د الیاس دایی پر وژل کېدا غم شریکی څرګنده کړې او لیکلي دي د ازادي راډیو پر خبريال الیاس دایی وحشیانه حمله غندي او د سره له کومې د هغه له کورنۍ او ملګرو سره خواخوږي څرګندوي. په کابل کې د ډنمارک سفارت هم دا غمیزه د نه منلو وړ بللې ده.
خاطر پردیس په افغانستان کې د خبرلن د خوندیتوب کمیټې له اجرایه مشر صدیق الله توحیدی پرستنه کړې چې په افغانستان کې خبرلن ولي وژل کېږي.
دا پښتنه باید د افغانستان چارواکي د افغانستان امنیتي مسؤلین ورته ځواب او ځواب ووایي، په دغه خاطر چې په پخوا کلو کې موږ د خپل همکاران د شهادت شاهدان وو، خو یو سازمان و یو تحریک وو او دغه مسؤلیت او دغه ګرام په خپل غاړه اخیستل، مګر دا وخت هیڅوک هم دغه قتلونو مسؤلیت په غاړه نه اخلي. مونږ نه پوهیږو چې چا ګرام دي، دا ولې دا کارونه کوي، خو اصلي هدف معلومه ده. کله چې خبریالان وژل کېږي د افغانستان ټول رسنۍ غمجن کېږي، سوګوره کېږي او د ماتم په ټغر کې ناست دي. دا د یو خوانه د خبریالي هغه مکلفیتونه ته ضرر رسیږي، د معلوماتو هغه بې پرې خپرېدل باندې مشکلات راځي، د بل خوا هغه حقایق چې په افغانستان کې تیریږي دا حقایق د خپل دننه د افغانستان خلکو ته او د نړیوالو خلکو ته شتو ګنه رسول کیږي.
توحید صاحب،
او د ترس او د روب هزاره منځ کې
توحید صاحب، د دې لړۍ دوام څه فکر کوي، پایله به څه وي؟
کدا خونړۍ لړۍ کاروان به دغه سي ادامه ولري، ډېرې مونږ په دې اندېښنه یو چې دغه څه لاس تراول نه، چې په دغه وروستي کلو کې مونږ لرو د رسنۍ په برخه کې دا لاسترونه لاسه ووزی او دا ارزشتونه چې دی دا بزیان من کیږي او هغه مهم ارزه چې افغانستان په کی فخر کوي په منطقه کې چې هغه آزاد د بیان ازادي ده او د رسنیو ازادي ده دا به د سروخانه بنی
غوښتنه مو مشخصا څه ده له هغو اړوند ادارو څخه چې په دې برخه کې کار کوي او په ټوله کې افغان حکومت څخه
زموږ پښتنه د افغانستان د دولت نه د افغانستان د حکومت نه د امنیتي چارواکو نه دادي چې دوی موږ ته په مستند توګه ووایي چې د دغه قضایا په شا کې د چا لاس ده دوی څه غواړي موږ ولې وژل کیږو نه چارواکیو نه وزیرانیو نه رئیسانیو نه قمندانانیو ولې موږ وژل کیږو او د موږ د وژل کیدو موخه څه دي دا په مستند توګه ووایي چې دا خبریالانو قاتلان څوک دي دا باید مشخصه شي په دغه خاطر چې په دغه وختو کې هیڅوک هم دغه مسؤلیت په غاله نه اخلي هیڅوک نه وایي چې مونږ دا کار کړی خو هر یو ګروه او د داخله اطرافونه یو بل تورنوي یو بل ګران بولي دوی باید ووایي چې اصلي قاتلان اصلي جنایتکاران څوک
د ژورنالستان د خوندیتوب کمیټې اجرایه مشر صدیق الله توحیدی و
راپور زموږ قضاوت ستاسو
د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایي پروژنه په کور دننه غنو حکومتي مسؤلانو او د رسنیو د ملاتړ دلو عکس العملونو شولې دي خاطر پر دې سو نور تفصيل
ارګ مانی وی په افغانستان کې په خبريالانو حمله د بیان د ازادي او د خبريالانو د رساغک د محدودولو هڅه ده ل ارګ څخه په خبره شوی خبر پاڼه کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له قوله راغلي دي چې ترهګر ډلې دغه وړ جنایتونو بریدونو په کولو سره د بیان ازادي او د خبريالانو رساغک نشي محدودولای ځکه زموږ د هیوادوالو رسنیو او خبريالانو د قانوني حق دی او د غلا ستراوړنه په ډیرو کوهونو قربانیو تر لاسه شوې ده چې حکومت یې ساتنې پالنې او لاو د تاجمن دی ل سره هم حال د جمهور رئیس وایان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته ویل پر الیاس دای بریټ په حکومت کې ټول چارواکي سخت و دردول
متاسفانه چې د افغانستان د خلکو دښمنان زمونږ هغه تکړه ځوانان چې د هواد د پاره کار کوي د ازادي د پاره کار کوي د خژوان د پاره کار کوي دوی بریټ لاندې نسی نو دوی ته د ولسمشر د ادرسه د الیاس کورنایته او د زمونږ رسنۍ کورنایته د تسلیت مراتب وړاندې کوم
د وی د افغانستان دښمنان ټول هغه کسانو ته د دښمنۍ پسترګ ګوري چې د ټولن روخانه غکته انعکاس ورکوي په هلمند کې د ازادي رادیو سیمایز خبريال محمد الیاس د پنځ شنبه پورز له غرمی مخ کې د یو مقناطیسي ماين په چاودنه کې ووژل شو اخو د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبد الله عبد الله هم د غبریت غندل او د دې پیښې د هر اړخیزو څېړنو غوښتنه یې کړې د مصالحې عالی شورا لوري په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې په سویل ویدی زون کې د ازادي رادیو خبريال محمد الیاس د یو زړور خبريال وو خو د افغانستان دښمنانو د زړورتیا ونه شو زغملې وی واشه د افغانستان مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی هم د خاغلی دای وژنه غندلې او د نوموړي کورنۍ ته د صبر او حوصله غوښتنه کړې ده که څه هم د یادې پیښې مسولیت تر دې د مکومې وسلواله ډلې نه دی منلې خو د افغانستان د امنیت شورا سلاکار حمد الله محب د غبریت د غندنې ترڅنګ طالبان مسول بللې دي د دې شورا ویان رحمت الله اندړ په کابل کې د وی اعتراضي غونډه په ترڅ کې وویل د دای د وژل کېدو عاملین به ونیول شي
د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د امنیت شورا سلاکار ډاکټر حمد الله محب د شهید الیاس دای کورنۍ او د هیواد خبريالانو ته د تسلیت ترڅنګ دغه عمل د طالباني تروریزم د اصلي څیرې څرګندوي وباله چې په قاموس کې د دې هیواد پر هیڅ قشر باندې درهم په نامو څه نشته طالبان د خپل جنایت هغې مرحله ته رسیدلی چې د دې هیواد هر څه او هر څوک یې هدف ګرځولی دي
خو د طالبانو یو وین زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې په دې اړه پلټنه کوي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا د هیواد د دښمنانو کار بللی دی په ورته وخت کې په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون بیا ویلي چې په خبريالانو حمله د بیان پر ازادي حمله ده له دې ورآخوا په افغانستان کې ګڼو خبريالانو او د خبريالانو د حقونو د خوندیتوب ټولونو دغه حمله غندلې او له افغان حکومت د ښاغلي دای د وژونکو د نیول کېدو غوښتنه کړې ده. محمد الیاس ته له تیرې وی لسیز راهیسې له ازادي راډیو سره له هلمند د خبریال په توګه کار کوي چې د پنځشنبې په ورځ له غرمې مخکې شاوخوا 9 بجې په مرکز لهکرګاه ښار کې د یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. په دې چاودنه کې درې کس نور ټپیان شوي دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
اوس با اسدالله لودین راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلي
ډیرو نړیوالو ورځپاڼو په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی پر وژلو تبصرې او مطالب خپاره کړي دي. مل آنلاین ورځپاڼې په دې اړه د فرانس پریس راپور خپور کړی او لیکلي دي درې دیرش کلن دایی پریس کلب ته پر لاره و چې پر موټرې نښلول شوی ماین وچاودید. چاودنه کې دایی ووژل شو او ورور یې سره له دوو نورو ملکیانو ټپي شو. په دې مطلب کې وړاندې راغلی افغانستان کې وروستیو میاشتو کې د تاوتریخوالي له زیاتېدو سره د پیژندل شوو څیرو له هغې ډلې خبریالانو، روحانیونو، سیاستوالو او د بشري حقونو د فعالانو هدفي وژنې زیاتې شوې دي. لیکنه کې راغلی دا وژنې داسې مهال روانې دي چې د افغان دولت مرکچیان د طالبانو له مرکچیانو سره د سولې خبرو ته د اجنډا او تګلارې په جوړولو بوخت دي. د هلمند مرکز لهکرګاه ښار وروستیو څو اونیو کې د طالبانو او افغان ځواکونو د تودو جګړو شاهد وو. تر الیاس دایی وړاندې کابل کې یو پیژندل شوی تلویزیونی ویان یما سیاوش په ورته چاودنه کې ووژل شو. د مطلب په دوام په کابل کې د امریکا سفارت د شارج دافیر راس ویلسن خبرې راخستل شوې چې ویلي دي د الیاس دایی وژنه افغانستان کې د بیان پر ازادۍ بل برید دی. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې هم د الیاس دایی پر وژلو یو مطلب خپور کړی او لیکلی دی الیاس دایی 2008 کال کې مطبوعاتي ډګر ته راغی او 2008 کال کې له ازادي راډیو سره کار پیل کړ. لاس انجلس ټایمز لیکلی تاوتریخوالی داسې مهال روان دی چې د سولې مرکچی پلاوی له دو میاشتو راهیسې سره ناست دي خو تر اوسه یې خبرو کې ډیر کم پرمختګ کړی دی. د مطلب په دوام راغلی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو د اوربان دیالک تر لګه اورکم غوښتنه کړې خو د لیکوال په خبره طالبانو دا غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې له افغان لوري سره د خبرو پر مهال پر اوربان بحث کیږي. د الیاس دایی وژنې د بیلابیلو هیوادونو تند غبرګونونه پارولې دي. کابل کې بیلابیلو سفارتونو د غبرید په کلکه غندلې دي.
د کابل څخه د طالبانو د وټلو او په افغانستان کې د دې ډلې د رژیم د ماتینونس کالا پوراسول رحمت الله افغان په یو راپور کې د مسلې ته کتنه کړې.
کابل ښار په دغه ورځو کې له 5 میلیونو زیاتو انسانانو کوربه دی. له ګڼې ګوڼې په دغه ټک ښار کې د طالبانو د حاکمیت او په ښاریانو د دوی د محدودیت په اړه اوس هم خلک کیسې کوي. په 1415 المریز کال د میزان په شپږمه طالبان کابل ته ننوتل او په کابل ښاریانو یې زیات محدودیتونه له هغې جملې د موسیقي اوریدو له محرم پرته له کوره د ښځو راوتل له زده کړو د دوی د بې برخې کېدو په ګډون بیلابیل بندیزونه وضع کړل. کابل ښاریان وایي دغه ډلې د دوی د تعریف په اساس سخت اسلامي قوانین پلي کړل. د کابل ښار اوسیدونکي محمد اسلام په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
د دوران طالبان خو بیا نمو
د طالبانو په دوران کې قیدات داسې و چې ښځې له کورونو نشي راوتلی، خلک کار او غریبۍ ته نشو رسېدلی. نارینه باید خپل لمونځونه کړي وای او ګیرې پریښي وای. موسیقي بنده وه. حتی په یو وخت کې مې درې ځله د لمونځ ادا کول ولیدل. زه همدلته په پلخیشته کې وم. له لاهوره مې لیلامې راوړل. له اودس پرته یې پر لمانځه
ودرولو. بزور مرخستان بی وزود سر نماز هم ستاده شد شخصا خودم.
کابل ښاریان وایي اوس په کابل ښار کې وضعیت بدل شوی. له نامنیو سره پخوا کې له محدودیتو پرته چې د طالبانو په وخت کې په خلکو وضع سوي وو خلک ژوند کوي او زیاته ازادي لري. په امریکا کې د 11 سپتمبر له حمله وروسته په افغانستان کې د طالبانو رژیم د لمنځه تللو لپاره زمینه برابر شوه. له دغې حمله وروسته امریکایانو له طالبانو وغوښتل چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن دوی ته وسپاري، هغه ډله چې په دغه حمله کې مسؤوله پیژندل سوې وه. له دغه غوښتنې د طالبانو انکار امریکا او متحدینو ته په افغانستان د حمله زمینه برابر کړه. امریکا د 2011 میلادي کال د اکتوبر په 1 په افغانستان حمله پیل کړې او د شمال ائتلاف ځواکونو په مستقیمه همکاري بل اخره د نومبر په 14 طالبان د کابل پریښودو ته مجبور کړای سول. خو له 19 کلونو په تیرېدلو او سلګونو زرو افغان او ناټو ځواکونو د طالبانو پر خلاف له جګړې وروسته نه یوازې طالبان په بشپړ ډول مات نه سول، بلکې د سقوط له لومړیو کلونو په پرتله یو ځل بیا سره منسجم او فعال سوي دي. د مخکینی افغان ولسمشر حمید کرزی لومړی مرستیال او د جمعیت اسلامي ګوند اوسنی مرستیال احمد ضیا مسعود چې د برهان الدین ربانی په مشرۍ د مجاهدینو د دولت فعال غړی و، په دې باور دی چې طالبانو د سیاسي دیکتاتوري مذهبي جوړښت په چوکاټ کې په افغانستان کې نړیوالو ترهګرو ته د فعالیت زمینه برابره کړې وه. ښاغلی مسعود وای همدا اصلي لامل و چې د امریکا د متحده ایالاتو په مشرۍ نړیوالې ټولنې د شمال ائتلاف په همکارۍ د طالبانو رانسکورولو ته مټې بډ وهلې او له یوې میاشتې په کمه موده کې له افغانستانه وویستل. خو څه لامل سوی چې طالبان یو ځل بیا سره منسجم سي؟ د احمد ضیا مسعود په باور زیات لاملونه سته. په جنوب ختیځ او جنوب کې د دوی د اډو په بشپړ ډول نه له منځه تلل، د افغانستان د وخت حکومت او د پاکستان له حکومت سره د طالبانو اړیکې، د افغان حکومت له لوري لرو پرتو سیمو امنیت ته نه پاملرنه د طالبانو یو ځل بیا منسجم کېدو ته زمینه چمتو کړه.
د کرزی صاحب حکومت په 2-3 کلونو کې وتوانېدل چې د پاکستان له حکومت سره ښې اړیکې پیدا کړي. بیا وروسته د ښاغلي کرزی او پاکستان د حکومت ترمنځ ستونزې رامنځته شوې. دا ټول د دې باعث شول چې پاکستان یو ځل بیا طالبان سره منظمه کړل او یو ځل بیا افغانستان ته راولېږل.
پخوانی جهادي مشر او د افغانستان د سولې ملي مصالحې عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد په دې باور دی چې له 11 سپتمبر پیښې وړاندې نړیوالې ټولنې د طالبانو د رژیم له منځه وړلو ته تصمیم نیولی وو او دغه حمله د دې لامل سو چې په طالبانو بریدونه چټک کړي. د نوموړي په وینا له 2000 میلادي کال د طالبانو له ماتې وروسته دغه ډله په نوي حکومت کې شامل نه کړای سوه.
طالبان اگر چې په اول وخت کې ډېر راغله او د حکومت ته هم وویل زه په ننګرهار کې والی وم، ما ته هم ډېر راغله ویل چې موږ نور کار نور ته مخالفت نه کوو او موږ په دغه کې واوسیږو، په خپل وطن کې موږ ته اجازه راکړه چې واوسیږو. او ما د والی په حیث باندې ورته اجازه هم ورکړه، خو وروسته د امریکایي قواوو ځینې افغاني قواوو دا خلک پسې یعنی لکه هره ورځ پسې ورتلل، حملې به پرې کولې، یعنی لکه دته جوړ کړی چې دا باید د وطن نه ووځي او ورته چې وتل د باندې نو شاید داسې شرایط برابر شو چې دوی بیا منسجم شي. یوازې ننګرهار کې نه، بلکې دا خو ټول افغانستان کې دا خبره وه.
د طالبانو د رژیم پر مهال د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر مولوی قلم الدین هم ورته نظر لري او د دغه کار پړه پر نړیوالې ټولنې اچوي.
امریکایان دلته څراغ له دوی کوشش وکړي چې طالبان خپل کورو را وباسي، مجبور یې چې پاکستان ته لاړ شي، په پاکستان کې د ایسای غیږ ورته خلاصوي او هغه یې په غیږ کې ونیسي، مصارف یې امریکا ورکړي، بلاخره هغه بیرته فعال شي، جنگ دومره شدت پیدا کړي چې بلاخره امریکا خپل
شکست ومني. بالاخره لکم زیات 19 کال وروسته امریکا له طالبانو سره په 2019 میلادي کال کې مذاکرات ته دروازه پرانسته او د روان میلادي کال د فبروري میاشتې په 19مه په دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ چې لمخې به نړیوال ځواکونه له افغانستان وځي او طالبان به له نړیوالو ترهګریزو ډلو سره اړیکې پرې کوي چې د افغانستان له خاورې به په امریکا او متحدینو حمله نه کوي.
د امریکا د دفاع نوې سرپرست وزیر هغه څوک خپل جګپړی سلاکار ټاکی چې له افغانستان او سوریې څخه د امریکایي پوځیانو د سمدستي وتلو پلوی دی. متقاعد ډګروال ډاګلاس مک ګریګر باور لري چې امریکا دې ته اړتیا نه لري چې په افغانستان کې حتی سفارت ولري. پر نوموړي نیوکې سوي چې مسلمانان یې خوښ نه دي. اسمت سروان تفصیل لري.
د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ له لوري نوی سرپرست دفاع وزیر کریستوفر میلر به د پوست متقاعد ډګروال ډاګلاس مکګریګر د جګپوړي سلاکار په توګه وګماري. د امریکایي رسنیو د راپور له مخې د مکګریګر ګمارنه داسې انګېرل کېږي چې د امریکا اوسنی حکومت چې د کار دوره یې په جنوري کې پای ته رسیږي غواړي له منځني ختیځ او افغانستان خپل پوځیان ژر وباسي. د پینټاګون وایندوی وویل په پاوس کې د ماګریګر د ټول سیزو له تجربې څخه به د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت د لومړیتوبونو د پوره کولو لپاره کار واخیستل شي. ماګریګر په 2019 میلادي کال له فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل ولسمشر ټرمپ ته یې سپارښتنه داده چې څومره چې ژر کېدای شي له افغانستانه نور پوځیان وباسي. ده دا هم ویلی و چې له طالبانو سره خبري ضروري ندي او امریکا دی خپل سفارت هم له کابل وباسي. د په باور د سیمې هیوادونه په افغانستان کې لیوالتیا لري، باید هغوی پرېښودل شي چې هلته څه کوي. دغه پخوانی ډګروال د سوریې په اړه هم د ورته میتود سپارښتنه کړې او ویلي دي چې امریکا په سوریه کې هیڅ راز ملي ګټې نه لري. د نېشنل ریویو خبرونې پر اساس پر ماګریګر له دې کبله نیوکې شوي چې د مسلمانانو او بې اسنادو کډوالو په اړه افراطي څرګندونې کوي. CNN وایي چې د پر جرمني هم انتقاد کړی چې ولې مسلمانو پناه غوښتونکو ته غېږ پرانستې ده. ترامپ چې ویلی وو تر کرسمس پورې به امریکایي پوځیان له افغانستان وباسي، د دوشنبې په ورځ دفاع وزیر مارک اسپر له دندې ګوښه کړ. ترامپ د اسپر پر ځای د کریستوفر میلر د نوموونی په اړه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل خوشاله دی چې د ملي تروریستي ضد مرکز خورا درون رئیس د دفاع سرپرست وزیر ګباري. د نوموړي وزارت باید د امریکا سنا جرګه تایید کړي. د سی این این پر اساس د اسپر په برطرفۍ کې تر یوه حده له افغانستان د ټولو ځواکونو له ایستلو سره د هغه مخالفت هم رول درلود.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یست. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د افغانستان ولسمشر او د قطر امیر د افغانستان د سولې پر پروسې او اقتصادي اړیکو پرون په خپلو کې ټلیفوني خبرې وکړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوشوغلو سره د افغانستان پر سوله بحث وکړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تمه لري چې په راتلونکو دریو کلونو کې د ښځینه پولیسو شمیر 100,000 ته زیات شي. دا مهال په افغانستان کې 4,560 ښځینه پولیسي فعال دي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن د خپل هیواد د 100 ځانګړو ځواکونو د جنگي جنایتونو په اړه د تحقیقاتو امر وکړ. د قزاقستان روغتیا وزیر وایي هیواد حاضر دی چې له افغانستان سره په روغتیایي برخه کې همکاري وکړي. د ایران د استخباراتو وزارت د یوې بلتون غوښتونکې ډلې د مشر نیونه تایید کړه. د لیبیا په ساحل کې پرون د یوې بیړۍ د ډوبېدو له کبله لږ تر لږه 4 اویا تنه مړه سول. په ویانا کې د یوه سختریز مسلمان د تیرې اونۍ له خونړۍ حملې وروسته د اتریش حکومت اعلان وکړ چې د ټوریزم پر ضد د ګڼو اقداماتو په لړ کې سیاسي اسلام جرم ګڼي. د افغانستان حکومت له اداري فساد سره د مبارزې کمیسیون جوړ کړ. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې لپاره د اروپایي اتحادیې په شپږمه غونډه کې د دې کمیسیون د جوړېدا اعلان وکړ. په کابل کې د اروپایي اتحادیې سفیر په دې غونډه کې په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د لا زیاتو اقداماتو غوښتنه وکړه. نور تفصیل له اسمت څاروانه.
د افغانستان حکومت د جنیوا کانفرنس په درشل کې له اداري فساد سره د مبارزې کمیسیون جوړ کړ. تمکیږي چې د افغانستان په اړه د جنوا په کانفرنس کې چې شاوخوا دوی ونې وروسته جوړی شي، له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د شمنو د دوام او له فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت د تازه اقدام په اړه خبري وشي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماسپښین په ار کې له اداري فساد سره د مبارزې لپاره د اروپایي اتحادیې په شپږمه غونډه کې په خپل وینا کې وویل:
په خوشحالی سره اعلان کوم چې له فساد سره د مبارزې کمیسیون جوړ شوی او د هغه فرمان می لاسلیک کړ. دا کمیسیون 5 غړي لري، 3 ښځې او 2 نارینه. له همدا اوس خپل کار پیلوي. ټول امکانات او ګواښونه چې په قانون کې په ګوته شوی ورکول کیږي، هیله لرم چې دا به یو اغیزمن ارګان وي.
له بل خوا په کابل کې د اروپایي اتحادیې سفیر وان برانت وویل سره له دې چې په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې پرمختګونه شوي، خو د په وینا نورو اقداماتو ته اړتیا ده.
په ټولو برخو کې په لازمه سیاسي اراده حکومت باید په مخ خدماتو کې د رښتینولۍ او ځواب ویلو کلتور رامنځته کړي. باید هیڅ استثنا نه وي، ټول باید د قانون په وړاندې یو شان وي.
د خپلو خبرو په دوام کې په 2009 میلادي کال د ایشیا فاونډیشن سروې ته اشاره وکړه، ویل تر 80% ډیرو افغانانو چې په نظر پوښتنه کې ورڅخه پوښتل شوی بو، ویلي چې اداري فساد په افغانستان کې لویه ستونزه ده. ښاغلی برانت زیاته کړه هیله لري چې له اداري فساد سره د مبارزې نوې ستراتیژي چې د مدني ټولنو او نړیوالې ټولنې په مشوره جوړه شوې د 2021 میلادي کال تر منځنیو پورې تطبیق شي. د دې غونډې تر جوړېدو مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش دفتر وویل چې په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې په برخه کې اقدامات شوي خو لږ دي.
نیما نړۍ
خسر به میان خلیم را بند ولګول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ د خبرونو موضوع مدد چې له تاو تریخوالي سره مخامخ خزي څه ډول کولای شي حقوقي خدمات ترلاسه کړي. د خزو په وړاندې د تاو تریخوالي خبرونه تل پر رسنیو کې اوریدل کیږي. د حکومتي ادارو ترڅنګ یو شمیر نور غیر دولتي ادارې هم د خزو په وړاندې د تاو تریخوالي د لمنځوړلو په برخه کې کار کوي. په دې خبرونه کې به واوري چې د تاو تریخوالي سره مخامخ شوی خزي څنګه کولای شي دغه ځایونو ته لاسرسي پیدا کړي او د افغانستان د نافذه قوانینو سره سم د خزو حقونه کوم دي او کې وخزه د کورنۍ تاو تریخوالي سره مخ کیږي کوم ځای ته باید مراجعه وکړي.
د تاو تریخوالي جرایم واقع کیږي په لومړی مرحله کې کشفي ارګانونه لکه پولیس مکلفه ده ترڅو دا جرایم کشف کړي.
د امن پخونو کې خزو ته کومي حقوقي مرستې ورکول کیږي او کله چې د دوی حقوقي دوسیه نه هیشي د دوی برخلیک څه کیږي.
تر درېمې محکمې پورې د خزي ولایتو حقوق مدافع لخوا د دې قضیه مخته وړل کیږي. د دې قضیه چې د محکمې لوري فیصله شو بیا دې کولی شي چې هغه خلاصو مرکزونو ته د خزې د وزارت په مرسته ورو پیژندل شي او دوی په خپلو بخو ودرېږي.
موږ هڅه کوو د غټولو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې وګمې جبرخیل چمتو کړی او دې وی متضرر خزې په غک پیلېږي.
دا خوان مې په ډیره لږه خبره فکر کې زیات تو تریخوالې مر سره خپل ام کول او مور ام خويند ام ټول فاميلي مر سره تو تریخوالې کولې او وقات مې تریخوا د کور ټول خدمت هم په ما باندې و د بچو خپل جنجال هم ټول په ما باندې و خیاطی به میکوله د پچو خرچه به منور کوله دروغ رنزور غم مرته نه کوله خو بس وهل ما ټکوله ما ډیر را باندې فشار راوست ډیر په بیرحمانه توګه زی وهل ما مجبور شم زله لاړم دغه ته محکمې ته حقوق کې مور باندې عریضه وکړه.
دا 15 کلنه لیما وچی د کلونو تاوتریخوالی حوصله ور ختمه کړي. هغه اوس لخپل میړنه جدا شوې ده او لخپل څلورو ماشومان سره یو ځای ژوند کوي. لیما د خیاطۍ په یو کار ځای کې کار کوي او د خپل اولادو نفقه برابروي. خو په افغاني ټولنه کې داسې خزي هم شته چې حقوقي مراجعو ته لاسرسي نه لري، له همدې کبله هر ډول تاوتریخوالی ګالي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي ګلبیبی راته د خپل تریخ ژوند کیسه داسې کوي.
سر مې سوزې ټوټه ټوټه کوکو نه خوړل دی. بیا ما ته وویل چې فام کوه ډاکټر ته ونه وایي. وایي هغه ولوېدم سر مې مات شو. ما ته وویل چې اوس ډاکټر ته ونه وایي چې مور بیا د مردارومه. ما د ډار نه ډاکټر ته مې وویل. ما وویل سر مې په دیوال باندې ولګې. وایي نه رښتیا وایي. ما وویل نه ډاکټر صاحب رښتیا وایي. پخه مې اوس ما د ګرځې